دا مشال رادیو ده دا وخت په پېښور کې د سهار نه په کابل کې اتنیمي او دلته په پرا کې د سهار شپږ بجې سوي دي. نن د پنځشنبه یا زیارت ورځ او د 2014 میلادي کال د جون 14 نیټه ده. زه احمد شاه اعظمي د خبرونو ویاند شاهین بنیری او تخنیکی همکار اسحاق خان امیری په دې هیله ستاسو هرکلی کوو چې سهار به مو په خیر او ورځ به مو نیکمرغه وي. د مشال رادیو د نننۍ نه ساعته خبرونه پیل په لومړی سهارنی خبرونه سلام پښتونخوا کوو چې د بیلابیلو راپورونو تر څنګ سندرې هم پکې لرو، خو تر هر څه وړاندې وار ورکوو شاهین بنیری ته چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر کړي.
په تورخم کې د درې ورځنۍ جګړې وروسته پرون په اسلام آباد کې د افغانستان د سفیر او پاکستانی چارواکو تر خبرو وروسته په اوربن موافقه شوې ده. په بنو کې تېره شپه د تیزې سیلې او باران له کبله د شمالي وزیرستان کډوالو دوه ماشومان مړه شوي او نور یو کم 50 کډوال جوبل شوي دي. او ایران په امریکا کې د خپلو کنګل شوو اساسو ترلاسه کولو لپاره په رسمي ډول د انصاف نړیوال عدالت ته شکایت کړی. د خبرونو تفصیل د افغانستان او پاکستان د چارواکو ترمنځ د تورخم د لانجې په سر خبرې روانې دي. په تورخم کې له درې ورځنۍ جګړې وروسته پرون په اسلام آباد کې د افغانستان د سفیر حضرت عمر زاخلوال او پاکستانی چارواکو تر خبرو وروسته په اوربن موافقه وشوه. نن په څلورم ورځ هم په تورخم کې کرفیو ده او دغه لار د هر قسمه تګ راتګ لپاره تړلې پرته ده. د یک شنبه په شپه جګړه وروسته تر دې پیل شوه چې افغانستان په تورخم کې د پاکستان له لوري د یوې نوې دروازې له جوړېدو سره مخالفت وکړ. د دغه دروازې د جوړولو یا نه جوړولو خبره لا هم نه ده هواره شوې. پښتانه ملتپال وایي افغانستان او پاکستان د تورخم د دروازې په اړه شخړه د جګړې په ځای د خبرو اترو او جرګې له لارې هواره کړي. مشال ریډیو سره په خبرو کې د عوامي نېشنل ګوند، پښتونخوا ملي عوامي ګوند او قامي وطن ګوند مشرانو ویلي چې دواړه ګاونډي هیوادونه دي د خبرو اترو لار غوره کړي. په دې اړه د قامي وطن ګوند مشر آفتاب احمد خان شیرپو وایي په عین حال کې تېره ورځ په پېښور کې یوې خبري غونډې ته د وینا په وخت د خیبر ایجنسۍ ځینې قبایلي مشرانو هم غوښتنه کړې ده چې د پولې په سر اختلافات دي د ټوپک په ځای د جرګو له لارې هوار شي. په بنو کې تېره شپه د تیزې سیلې او باران له کبله د شمالي وزیرستان کډوالو دوه ماشومان مړه شوي او نور یو کم 50 کډوال جوبل شوي دي. کډوال وایي باران او سیلې د دوی خیمې ړنګې کړې دي او دوی تیزانی او مالی زیان اړولی دي. یو کډوال عبدالرحیم مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو له کبله خوشاله لس لکه خلک بې کوره شوي چې ډېرې له تېرو دوو کالو راهیسې په بنو کې د کډوالۍ ژوند کوي. د امریکا د هوایي ځواکونو لوی درستیز جنرال مارک ویلش وایي په افغانستان کې به د هوا له لارې د امریکا بریدونه زیات شي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما تېره اونۍ امریکایي ځواکونو ته په افغانستان کې د جګړې اجازه ورکړه. امریکا په 2014 کال کې په افغانستان کې له جګړې لاس واخیست، خو د طالبانو د بریدونو له زیاتېدو سره تېره اونۍ یو ځل بیا د امریکا ولسمشر باراک اوباما خپلو ځواکونو ته اجازه ورکړه چې په دې هیواد کې په جګړه کې له اړتیا سره سمه برخه واخلي. د امریکا د هوایي ځواکونو لوی درستیز جنرال مارک ویلش د چهارشنبه په ورځ په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل چې په افغانستان کې هوایي بریدونه په بیړنیو حالاتو کې مهم دي او له دې سره به د جګړې په ډګر کې بدلون رامنځته شي. ایران په امریکا کې د خپلو کنګل شوو اساسو ترلاسه کولو لپاره په رسمي ډول د انصاف نړیوال عدالت ته شکایت کړی. په هیګ کې د ملګرو ملتونو د محکمې د جون په 15 ویلي چې د ایران شکایت یو ورځ مخکې دوی ترلاسه کړی دی. د ایران په سرکاري ټلویزیون د وینا په وخت ولسمشر حسن روحانی ویلي چې په رسمي ډول یې له امریکا څخه د انصاف نړیوال عدالت ته شکایت کړی ترڅو د ایران د مرکزي بینک 2 بلیون ډالره اغلا شوې پیسې بیرته ایران ته وسپارل شي. تر اوسه دا څرګند نه ده چې د انصاف نړیوال عدالت د دې مقدمې د اوریدو واک لري او کنه. د امریکا سترې محکمې په اپریل کې ویلي چې دا کنګل شوی اساسي باید هغه کورنیو ته ورکړل شي چې خپلوانې په بیروت کې په 1903 کال کې د بمی بریدونو پر مهال وجل شو. په دې حمله کې چې په امریکایي پوځیانو وشوه ایران ملامت وګڼل شو. تهران دا رد کړی ده چې په دې بریدونو کې لاس درلود. ناټو په دې غور کوي چې د اسلامي دولت ډلې سره په جګړه کې ډېر ښکېل شي. د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ د خبره پرون په برسلس کې د ناټو د دفاع وزیرانو د غونډې په پای کې وکړه. دوی ویل چې پریکړه کړې ده چې د ناټو له لوري د عراقي ځواکونو د روزنې او صلاحیت لوړولو چارې پراخې کړي. ستولتنبرګ زیاته کړه چې هدف دا دی چې راتلونکي میاشت په پولینډ کې د ناټو د مشرانو په غونډه کې وروستۍ موافقې ته ورسیږي. ناټو غواړي چې په اردن کې عراقي ځواکونه وروزي. ناټو همدارس په دې غور کوي چې د امریکا په مشرۍ د داعش پر ضد د ائتلاف نیخ په نیغه ملاتړ وکړي. د امریکا د دفاع وزیر شن کارټر د دې پریکړې هرکلی کړی خو ویلي دي چې ناټو باید 150 کی ترسو ائتلاف د داعش ډله وځپي. او د روسیې د دفاع وزارت اعلان کړی دی چې د نن څخه به د شام په جنگ ځپلي حلب ښار کې د 8 ساعتونو اوربند پیل شي. د امریکا د بارنو چارو د وزارت یو بیان دی جرمن خبری ایجنس ته تایید کړی چې په شام کې په جګړه کې ښکېلې ډلې د نن څخه په اوربند رضا شوې دي. د روسیې لخوا د اوربند اعلان وروسته لاغې مخې ته راغی چې کله تیره ورځ د امریکا د بارنو چارو وزیر جان کیری روسیې او شام حکومت ته خبرداری ورکړه چې د امریکا صبر په کمیدو دی او په جنگ کې ښکېلې ډلې دي ارومرو د فروری په میاشت کې د شوي اوربند احترام وکړي. دغه د مشال لیډیو د دیو خبرونه.
سلام پختونخوا،
د مشال ریډیو لومړنی سهرنی خبرونه.
از موږ غله مشال رادیو څخه اوري د مشال رادیو په لومړی سهرنی خبرونه. سلام پښتونخوا کې به دغه راپورونو تفصیل واوري. د افغانستان او پاکستان ترمنځ تورخم دروازه نن په څلورم ورځ هم تړل سوی خو د پرون راهیسې پر اوربند موافقه سوی ده. په پاکستان کې پښتانه ملتپال مشران او قبایلي مخور وایي افغان او پاکستانی حکومتونه دي د خبرو اترو او جرګو له لارې خپلې لانجې هوارې کړي.
هغه طرف تم پختون تبا کوي، دې طرف تم پختون تبا کوي، په جګړو باندې مسله نه حل کوي، پښتون په جرګو باندې مسله حل کوي.
د تورخم لارې بندېدو له کبله افغان او پاکستانی سوداګر هم سخت ځپل شوي دي. یو افغان سوداګر وایي
موږ زیاترین تجارت د پاکستان سره د اتکال د $2 بلیون په ارزښت باندې موږ د پاکستان سره داخلي تجارت کوو.
د خیبر پښتونخوا په بنو کې د تیز سلی او باران له کبله د شمالي وزیرستان 2 بې کوره کړل شوي کډوال ماشومان مړه شوي او 940 نور کسان ژوبل شوي دي. یو کډوال په دې اړه وایي په روان خبرونه کې د افغانستان او سیمې په اړه یو شمېر نور راپورونه هم درته لرو. ورسره به سندرې هم واوري له مشال رادیو سروس. زموږ غله مشال رادیو څخه اوري چې ټولې خبرونه تاسو هر ورځ د سهار له 9 بیا د مازیګر تر 6 بجو په ژوندۍ باندې اوریدای شي. تاسو کولای شئ د مشال رادیو ټولې خبرونه د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لاله هم اوري چې پاتې ده mashalradio.com. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې هم واوریدل، د افغانستان او پاکستان ترمنځ تورخم دروازه نن په څلورم ورځ هم تړل سوی خو د پرون راهیسې پر اوربند موافقه سوی ده. په دې اړه د تازه حال لپاره دا وخت زموږ سره د مشال رادیو خبریال فرهاد شنواری د ټلیفون پر لیږدي. فرهاد، تازه حال که زموږ سره شریک کړئ.
احمد صاحب، تورخم کې د ګیټ لګولو په معاملې چې د پاکستان او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ کومه جګړه پیل شوې وه هغه اوس ودرېدلې ده. تیر ورځ په اسلام آباد کې افغان سفیر عمر واخلوان پاکستانی چارواکو سره ولیدل. بیا په تورخم کې هم دواړو خواوو نه امنیتي چارواکو سره یو مختصر ناسته وکړه چې پکې په ډزبندۍ متفق شول او ځینې عیني شاهدان وایي چې د پولیس دواړو غاړو ته سپین بیرغونه پورته کړي دي او چارواکي وایي چې دغه کړکیچ به اوس د خبرو اترو له لارې حل کړي. پرون او نن په تورخم پوله جګړه نه وه شوې، دواړو خواوو ته خاموشي ده او بېګا شپه خلکو په آرام تېره کړې ده. نن په څلورمه ورځ هم په تورخم کې مکمل کرفیو ده او دغه لار لا هم د هر قسمه تګ راتګ لپاره تړلې پرته ده او خبریالانو او عامو خلکو له تورخم ته د تلو اجازه نه ورکول کېږي. تر اوسه پورې د چارواکو لخوا دا معلومات نه دي ورکړل شوي چې په تورخم کې د دوه طرفه جګړې له امله دواړو خواوو ودانیو ته څومره زیان اورېدلی دی او دغه لاره به کله خلاصېږي.
ډیر مننه فرهاد زموږ سره د تازه معلوماتو شریکولو او ښه ورځ ولري. زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. په پاکستان کې پښتنو ملت پالو ګوندونو له افغان او پاکستانی حکومتونو غوښتنه کړې چې د تورخم دروازې د لانجې حل کولو لپاره دی جرګه جوړ کړي. دوی پر دواړو حکومتونو غږ کړی چې د زرو چې د دوی د دواړو خواوو پر حکومتونو غږ کړی دی چې د زور پر ځای دی د خبرو اترو له لارې دا ستونزه هواره کړي، ځکه چې دواړو خواوو ته پښتانه ځپل کیږي. زموږ همکار ګلایاز د پښتنو ملت پالو ګوندونو له مشرانو سره تر خبرو وروسته راپور جوړ کړی چې تاسو پام ورته راګرځوم.
د قومي وطن ګوند مشر آفتاب احمد خان شیرپاو وایي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ روانه شخړه د اندېښنې وړ خبره ده. آفتاب شیرپاو له مشال رادیو سره په خبرو کې ویل چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د روانې جګړې حل لپاره یې هلې ځلې شروع کړې دي او ډېر ژر به یوه غونډه هم جوړه کړي.
دواړه ملکونو ته پکار دی چې افهام او تفهیم نه کار واخلي، امن قائم دی او امن باندې قائمېږي چې د موږ خپل منځ کې باندې اعتماد پیدا شي. په دغه لپاره کوشش لګوي، موږ کوو، خپل لاره کوو او دې لپاره جرګه جوړېږي. موږ هغه تم تیار یو چې اتیارو طرف نه جرګه جوړ شي او هغوی ته چې همکاري وکړي او پس لاره وباسي.
آفتاب شیرپا وویل چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ جګړې څخه نور خلک ګټې پورته کول غواړي او په موجوده حالاتو کې اعتماد سازي ډېره زیاته مهمه ده. بلخوا د عوامي نشتل ګوند د اطلاعاتو مرکزي سکرتر زاهد خان وایي د مرکزی حکومت چارواکو سره خبرې کړي چې د تورخم دروازه شخړې په اړه خاموشي ختم کړي او د حل لپاره یې عملی ګامونه پورته کړي.
د پاکستان حکومت نه دا توقع لرم چې هغه زمونږ دغه مشران چې د پښتانه مخکې کم تللي او دوی دغه په منځ کې د افغانستان او د پاکستان په منځ کې شخړه چې کومه روانه هغه په هغه ټیم کې سره کړه، نن بیا د پښتانه دا مسله حل کولی شي. نو دا خو اله کېدای شي چې د افغانستان حکومت نه خدا مونږ نه کولی چې د هغې حکم وغواړي. نو د هغې سره اختیار خو نشته، اختیار زمونږ د دې دی نن چې زمونږ د کم سټیټ پاکستان سره اختیار دی، دا الکیږي دا په خبره تر ختمې دی شي.
زید خان وویل چې په دښمنۍ او وینې تویدو باندې مسلې نه هواریږي. په دې هر څه کې یوازې پښتانه نه تباه کیږي، بلکې د دې اثرات به په ټوله سیمه وي. بلخوا د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مشر مختار خان یوسفزی وایي چې د پاکستان حکومت باید داسې ګامونو څخه ډډه وکړي چې په کې ولسونه ځپل کیږي. د ملتپال ګوندونو د کردار په اړه مختار خان یوسفزی ویل
ملتپال ګوندونه ورول کوي نو هغه به دای چې پاکستان ته به دا خبره کوي چې ته د دې کې څه نه واوړه، ته د افغانستان په خاوره کې نه در وځي جوړه مخنده کې وباسا مو مداخلت کوو. نو بیا د افغانستان او د پاکستان تعلق کېږي چې دا نه وي. نو څو ځله دا مسلسل مداخلت په پښتانه مشران لاړ افغانستان په دې کانې کو هغه راغلی نو چې بیا د افغانستان چې مطلب لوی لوی دماکي چې کوم دی اوس خې دا هغه د ملي امنیت په دفتر باندې
د پاکستان او افغانستان ترمنځ په پوله تاو تاریخوال له هغه وروسته ډیر زیات شو. کله چې پاکستان په تورخم کې د ګډ جوړولو کار پیل کړ او افغانستان یې مخالفت وکړ.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د قبایلي سیمې خبر ایجنسی د بیلابیل قومونو مشرانو او ملکانو هم د پاکستان او افغانستان له حکومتونو غوښتنه کړې چې د جرګو مرکو او خبرو اترو له لارې دي خپل منځي شخړې هوارې کړي، ځکه چې د دوی په وینا د پولې دواړو غاړو ته پښتانه اغېزمن کیږي چې وار د مخه لا د تیر څو لسیزو راهیسې سیمه د جنگ په حالت کې ده او ترهګري ځپلې ده. دغو مشرانو پرون په پېښور پریس کلب کې غونډه هم وکړه چې د مشال رادیو خبریال شبیر احمد جان نور حال راکوي.
پیخور پریس کلب کې د خبري غونډې ورستو د باړې تحصیل قام اکاخیل چیف ملک ظاهر شاه مشال لیډو ته وویل چې د پولې دواړه غاړه پښتانه دي چې د وړاندې نه د نړۍ په ورستو پاتې قومونو کشمیر دي او د جنگ او شخړو سره به نور هم اوځپلی شي. نو باید د افغانستان او د پاکستان پښتانه د خپل منځه داسې عناصر راوباسي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ شر خوروي.
هغه طرف ته هم پښتون تبه کوي، دې طرف ته هم پښتون تبه کوي. په دې سرحداتو باندې چې کوم پښتانه پراته دي هغه د زندګۍ د نچله ساتنه هم لاندې زندګۍ تیروي په جګړو باندې مسله نه حل کوي پښتون په جرګو باندې مسله حل کوي.
ملک رزاق زخخیل وایي چې باید د جرګو مرکو او خبرو د لارې دغه شخړه هواره کړي، ځکه چې د دوی په وینا چرته هم ډس شوی دی هلته امن نه دی راغلی، او چرته چې هم ناستا پاستا او جرګه شوی ده امن یې راوستې دي.
کوم شخړه په ترخم کې روانه او بدخ کې دی افغانستان حکومت له مداخلت نه پکار دا دغه پر نه لګی چې دا کې څه بندش راولو کوم ګډ وړ خالق روزي چې هغه په منی شي مولا دا پکور دی چې دا دواړه حکومتونه د جرګې په ذریعه د خبرو په ذریعه باندې چې کلم په علاقه کې ډز جوړ شي هغه کې به بدمنی پیلاویږي.
هم د خبر ایجنسی ملک وارس خان اپریدی چې پخوانی د سفران وزیر مملکت هم وای چې افغانستان کې بهر ملکی مداخلت توجه د دغه گیټ مخالفت کیږي، غنی هم دغه گیټ وو چې د وړاندن په دوه هوادونه افغانستان او پاکستان سلاشي وو چې غنی په دغه سیمه باندې وسلوال دوه هوادونو ته وړي راوړي، نو باید دغه گیټ جوړولو باندې اختلافات لري شي.
درته نوې خبره دومره چې دا گیټ اوس نوې جوړیږي دا داوا چې تخریب کار چی ورسی پاکستان لوړي راوړي د غیب د مثبتوالي لپاره دا یو شی یو غړو نو ویل په دې باندې دوه افغان سترګندۍ دواړه طرف لم د امن پسند خل دي د عوام خو غواړي امن خو دا حکومتونو خپلې پالیسي وي چې په افغانستان کې امن وي په پاکستان کې به امن وي.
د قبایلي سیمو دغه مشرانو د دواړو هیوادونو په مشرانو او ولس باندې غږ وکړو چې د یو بل په ضد باندې نه راپارېږي، ځکه چې یو خوا که دواړو اړخو ته پښتانه پراته دي نو بل خوا د پاکستان امن افغانستان سره او د افغانستان امن د پاکستان سره تړلی دی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال رادیو د زیارت تورزی 19 پروگرامونه
مشالونه
په پاوکم 11 بجو،
تاندې هلی
په پاوکم 2 بجو،
د مشال پنو
په 8 منټه د پاسا 2 بجو،
د مشال ترنا لاندې
په 2:30 بجو،
روخانه مستقبل
په پاوکم 4 بجو،
هارون بچا هنري غړې
په 8 منټه د پاسا 4 بجو.
اسمه غل مشال رادیو خاوري د مشال رادیو د نن ورځې د ځانګړو اونیزو پروګرامونو لړلیک تاسو واوریدي. پر تورخم دروازه تر دزو وروسته نه یوازې دواړو خواو ته د مالونو ډک گاډي ولاړ دي، بلکې افغان او پاکستانی سوداګران وای په داسې حالاتو سره دوه اړخیز تجارت ته زیان رسیږي او باید دغه مسله د خبرو اترو له لارې هواره کړل شي. دوی دا هم وایي چې په دغه دوه اړخیز تجارت سره د زرګونو عام خلکو روزګار هم متاثر کیږي. په دې اړه نور تفصیل له فرخند اسد څخه اورو.
د تیرې اتوار ورځ راهیسې په پاک افغان پوله د دروازې د جوړېدو پر سر رامنځته شوې شخړه کې نه یوازې دواړو خواو ته مرګ ژوبلا اوښتي، بلکې د دغې سره د دواړو غاړو کاروباریانو او عامو خلکو ته هم سخت مالي تاوانونه رسیږي. په پېښور کې د فاټا چیمبر آف کامرس مشر شاهد رحمان وایي په لاره کې مال وړونکي ټرکونه او لارې ولاړې دي، نو باید داسې فیصلې سمدستي ونشي او نه په دغو سم دست بندیز ولګول شي او دا مسله د خبرو د لارې هواره شي. په تورخم دا شخړه هغه وخت پیل شوه کله چې پاکستان په دغه ځای په یو گیټ جوړولو کار پیل کړ. د افغانستان د چیمبر آف کامرس مرستیال مشر خانجان الکوزی وایي د روانو حالاتو له وجې د دوی اقتصاد ته سخت تاوان رسیږي.
اقتصاد زمونږ کاملا په خارجي امتعاو په خارجي مالونو باندې ولاړ دی. مونږ زیاترین تجارت په پاکستان سره دی، داخلي تجارت د کال د 2 بلیون ډالرو په ارزښت باندې مونږ د پاکستان سره داخلي تجارت کوو، او خصوصا غذایی مواد، سبزیجات او لبنیات او غوښې او لیا مالونه چې دي د ساختمانی جنس نه نیولې تر ټولو پورې دا د پاکستان نه راځي، او کې 80% د تورخم د لارې ناراضي. دویمه مسله دا ده چې موږ د کراچۍ د لارې نه ترانزیت کوو، زیاترین ترانزیت هم د دغه لارې نه کیږي. تقریبا زمونږ 80% عمومي تجارت زمونږ د دنیا سره د 80% د کراچۍ د لارې نه نیسي.
یو ډرایور چې په دغه لار کې نښتې دی وایي له سختو مشکلاتو سره مخ دی.
د کلم را بار کړی ده، له مزار راغلی او کار خلاص کړی، وزیر جوړ ماته چې نسته چې وي خورو یو بنسته، بس د جامو ته موږ اسخاب خار دی هیڅ شای نه ملاویږي ډوړی نه ملاویږي زما ته ملا دوش ملاویږي زما ته به کړی نه ده.
بلخوا خانجان الکوسی وای په کال کې دوی یوازې د نسله کمپنۍ نه د 2.5 ملیون ډالرو نه تر 300 ملیون ډالرو پورې سامان نه راوړي او دا وخت د مالونو حالت په خرابېدو دی او ډرایوران هم په لارې په انتظار ستړي شول.
مجموعي ډول موږ د ورځې چې حساب کوو تقریبا 10 ملیون ډالر د افغانستان اقتصاد ضربه ویني او دغه مالونه چې دا اوس په تورخم کې هغه اړه ولاړو تقریبا په شاګۍ کې یا په کارخانو په رنګ روډ کې یا په نورو ځایونو کې دا ټول موږ مجبور یو چې بیرته په پاکستان کې تخلیه کړو. افغانان حیران دي چې دې مالونو باندې څه وکړي. پاکستانی کمپنۍ هم او پاکستانی تجار هم د ضرر سره مخامخ کیږي. دا اوس د سبزۍ وخت دی، د میوې وخت دی. د پاکستان نه په سلونو ټرکونه سبزي د مردان نه په چرته د پېښور د شاوخوا نه د افغانستان ته راوړل کېدله. دا ټوله توقف ده، ټوله خرابه شوه، ګنده شوله.
د خیبر پښتونخوا د چیمبر آف کامرس اینډ انډسټریز پخوانی مشر او د فاټا یو صنعتکار زاهد شینواری وایي له وړاندې نه بدمنۍ او د پاک افغان کړکېچونو اړیکو تجارت ته نقصان رسولې او داسې حالات په سیمه ییز تجارت لا خراب اثر کوي.
ځکه د مخکې 2 ارب ډالر دوه طرفه تجارت هغه 1 ارب ډالر ته مخکې نه راغورځېدلی دی، ډېر کم شوی دی. او زه دا ګڼم چې دې سره به دا تجارت 10% نور کم شي چې کوم غیر رسمي تجارت یا تاسو سپکرنګ یا کاچاک ورته ویلی شي هغه به زیاتېږي. ځکه چې په هغې لارو باندې اوس هم سختي نشته، مخکې هم پرې سختي نه وه. نو دې سره زه چې کوم رسمي تجارت دی چې موږ حکومت افغانستان ته ایکسپورټ کوو، کوم پرې ایکسپورټ زیاتېږي او د افغانستان پرې خپل محصول او ټیکسونه ملاویږي، هغې ته به پکې ډېر زیات زیان ورسېږي.
د تاجرانو تر څنګ په زرګونه مزدور کار خلک هم یوې بلې غاړې ته د مزدورۍ لپاره راځي او دغه خلک وایي چې د پولې د بندېدو له امله کاروبارونه خراب شوي دي.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاري.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د ترو او ګواهی د پاره د یو نشت خاورې د پاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکاري دو.
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشدد په بدن چې دا زموږ خاوره کې حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني.
وې کومه دا چې دوی ته خدای خدمتګارونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته، نن به تا دې او ټاک چرته.
د هر څه د مشال ریډیو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې ټول خبرونه تاسو هر ورځ د سهار لنه بیا د مازیګر تر شپږ بجو په ژوندۍ باندې اوریدای. د پاکستاني پوز د مطبوعاتو د څانګې مشر لیفټننت جنرال آسم باجوا وایي چې مالی وزیرستان کې د حکومت عملداري په ځای شوې ده او د کډوالو بیا ستنېدل به د روان کال تر اخره پورې بشپړ شي. د زربیاز عملیاتو د دوه کال تر بشپړېدو په اړه د نوموړي وینا وه چې اوس د پوځ پاملرنه د پولې د انتظام پر طریقه کار ده او هیڅ چاته به بېل اسنادو د تګ راتګ اجازه نه ورکوي. نوموړي دا خبرې پرون یوې خبري غونډې ته په اسلام آباد کې وکړې. په دغه اړه نور حال رابعه اکرم خان راکوي.
مطبوعاتو ته بریفینګ ورکولو په وخت لیفټننت جنرال آسم باجوا وویل چې شمالي وزیرستان چې په نړۍ کې د وسلوالو د نیټورک له وجې یادېدو نن نه دوه کاله مخکې اپریشن سروې اس پکې شروع شو. دوی ویل د اپریشن په شروع کې 3600 سکوئر کیلومتر او بیا وروسته سره پاس 4000 سکوئر کیلومتر ځمکه د وسلوالو نه پاکه کړې شوې ده.
ابي 61% جا چکے.
تر اوسه پورې 80% خلک تللي دي. خلک چې شروع کړي نو مشکلات وي. خو دوی لپاره هلته جامع تنظیم شوی دی. د پوسټل یونټو ته دا هدایت دي چې اغي سیور تنظیم می سره د کډوالو هرکلی وکړي. خلک تر کورونو پورې ورسېږي، د اغې د بنیادی ضرورت شیان ورته رسوي او هلته د بنیادی ډانچې کار روان دي.
انفراستراکچر بلډینګ کا کام جاری ہے.
په خبرو کې د پوز د مطبوعاتو د څنګه مشر زیاته کړ چې افغانستان سره د تورخم په معاملې په عسکري او حکومتي سطح رابطې دي. دوی ویل چې ملک ته پیښه دوی مغټه مسله د افغان کډوالو ده. د افغان کډوالو واپسي د پولې د انتظام د طریقې کار برخه ده. دوی ویل چې د پولې د انتظام طریقې کار د ټولو په مفاد کې دي.
آپ کو پتا ہے بارڈر مینجمنٹ ایک بہت بڑا چیلنج ہے.
تاسو معلومه ده چې د پولي انتظام یو ډېر لوی چیلنج دی. زموږ افغانستان سره شپږ ویشت سوه کیلومیټر بارډر دی چې پکې دیارلس نیم سوه خیبر پختونخوا سره راځي. دا ټول کلاو بارډر دی. په دې کې اته جوړې کړې شوې د تګ راتګ لارې دي او بیا بې شمېره داسې لارې دي چې پکې خلک ځي راځي. کم د مخکې نه جوړې کړې شوې لارې دي، نو د هغې انتظام خو به موږ نور هم ښه کوو. خو د دې نه علاوه نور لارو لپاره اف سي او نور ځواکونه زیاتوو چې د پولي د انتظام طریقې کار نور هم مضبوط کړی شي. دا هم اویل چې امن لپاره د پاکستان او د افغانستان د استخباراتي ایجنسو ترمنځ ملاقات ضروری دی.
دا مشال ریډیو دا.
تیر ماښام د خیبر پښتونخوا د بنو په بیلابیلو سیمو کې د تیزې سیلۍ او باران له کبله د شمالي وزیرستان د بېکوره کړل شوو کډوالو دوه ماشومان مړه شوي او نه څلوېښت نور کسان ژوبل شوي دي. د صحت ځایي چارواکي او پولیټیکل انتظامیه وایي د کډوالو د ستونزو د هواري لپاره به اړین ګامونه پورته کوي. په دې اړه نور حال له بنو څخه د مشال راډیو خبریال عمر دراز وزیر کوي.
کډوال چې په خیمو کې میشته دي وایي تیزې هوا یې خیمې د ځان سره وړلې او دوه کاله وړاندې لګول شوې خیمې خرابې شوې چې د استعمال قابل نه دي. یو کډوال عبدالرحیم وایي سختې هوا او باران د دوی خیمې او سامانونه خراب کړي او ماشومان او مېرمنې یې ژوبل شوې، سو دولت یې ورته مناسب بندوبست وکړي. د شمالی وزیرستان مرستیال پولیټیکل ایجنټ محمد انور خان شیرانی مشال تا وویل څنګه چې خبر شول نو د ژوبل شو او مړه شو کسانو کورانو دورې وکړې او دوی سره به هر ممکن تعاون کوي. نوموړي وویل د دوی لپاره به د خیمو هم بندوبست وکړي. تیره ورځ خیبر پختونخوا په نورو سیمو کې هم طوفاني باران او هوا خلکو ته ځاني مالی تلفات اړولې دي. د یادونې ده چې شمالي وزیرستان نه قریبا لس لکه خلک بېکوره شوي چې زیاتره په بنو او خوشا کې میشته دي. په دغه کې زرګونه کډوال بکاخیل کیمپ، د می پول رینګ روډ او خوشا کې په خیمو کې د تیرو دوه کالونو نه د کډوالې ژوند کوي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
زموږ غله مشال رادیو خوري. د سهلي وزیرستان د سره روغه تحصیل د بیلابیلو سیمو اوسیدونکو وایي چې په مځکه کې شخ بمونو لګنو خطر سره مخامخ کړي دي. بل خو دوی دا شکایت هم کوي چې د سره روغه په لیرو سیمو کې د سکولونو د عملی د بیغوري لکباله ماشومان انجونی له تعلیم ترلاسه کولو څخه به برخې پاتې دي. په دې نور حال د مشال رادیو خبريال سیلاب مسعود را کوي.
د تحصیل سره روغه د مرغی باندې سیمې یو قبایلی محمد امین پمزکک ششاخ بمونو حال په دارنګ بیانوي.
تاسو کې مین تکلیف تای غار می ولا مین سینا شاخ کړی دی او واپس یې صفه کړی نه دی. یا خدا مین سینا د صفه سی په کوټ کې یا مرغی باندې شه آس پاس کې می علاقې کې شه دی یا کا صفه کاول نه وی تورینا د په ولا کې ډېر خال کې مول مړ شوی دی، خاط زخمی شوی دی، وړه وړ کې پکښه مړ شوی هدی. په ایمیش په مرغی باندې چې کم اس کم نه وی د اصل غواین وزیدا اورتلی دی.
سره روغاک شه موجود اصغر مسعود د سکولونو د عملې د غفلت په باریک شه په دا رنگ جاغیږي.
د سکولونو د مشرونو ټپې نه کوي او ماستری دي ټپې نه کوي. جلکې دغه سره والی ور جلکې په تعلیم اگر دا د حاضر کو
د سره روغه د قبایلانو دغه خبرې می چپسولی وزیرستان شه مرستیار پولیټیکل افیسر شعیب خان تا ور مخ شه کړي. هغه وویل ماینه دي او الته
کې پلاستیکي نو واقعي دا ډېر سوچ فکر خبره ده. دې باره کې موږ د آرمی چارواکو سره رابطه وکړو چې فوري طور په دې باندې کاروي وکړي. یو در خالي مکمل صفائی کړی ده. په دې باوجود خو چې دا استوي چې مکمل صفائی بیا وکړي او دا چې دا همیشه لپاره ختم شي اړین نه دي. ادارو باره کې تاسو خبره وکړه چې هلته کې د بلډینګونه شته خو سټاف چې کوم نه حاضر. موږ اوس په اوس باندې راغواړو ایجوکیشن افسر دی جنټي والا چې په دې باره کې ډېر غوري شي.
د سره روغه قبایلانو د رادارۍ راشن رجسټریشن د سہولیاتو او د ډنګو کورونو د معاوضه سره سره د څلو د اوبو او د سیاحت د ادارو د بیا رغونې غوښتنه هم وکړلې. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، سره روغه، سویلي وزیرستان.
مشال رادیو ستاسو پخوخه ستاسو پجبه.
زموږ غل مشال رادیو څخاوري چې د بیلابیلو خبرونو او راپورونو ترڅنګ ستاسو لپاره ځانګړي ونیز خبرونه هم لري. د سهار 9:00 بجې سوی شاهین بنریبا د مهم خبرونو لنډیز واوروي.
مهم خبرونه. دا افغانستان او پاکستان د چرواکو ترمنځ د تورخم د لانجې په سر خبرې روانې دي. په تورخم کې له درې ورځنۍ جګړې وروسته پرون په اسلام آباد کې د افغانستان د سفیر حضرت عمر زخلوال او پاکستاني چرواکو تر خبرو وروسته په اوربند موافقه وشوه. پښتانه ملت پال وایي افغانستان او پاکستان د تورخم دروازې په اړه شخړه د جګړې په ځای د خبرو اترو او جرګې له لارې هواره کړي. په بنو کې تیر شپه د تیز سیلۍ او باران له کبله د شمالي وزیرستان کډوالو دوه ماشومان مړه شوي او نور یو کم 50 کډوال جوبل شوي دي. کډوال وایي باران او سیلۍ د دوی خیمې ړنګې کړې دي او دوی ته ځاني او مالی تاوان اړولې دي. د امریکا د هوایي ځواکونو لوی درستیز جنرال مارک ویلش وایي په افغانستان کې به د هوا له لارې د امریکا بریدونه زیات شي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما تیرونی امریکایي ځواکونو ته په افغانستان کې د جګړې اجازه ورکړه. ایران په امریکا کې د خپلو کنګل شو اساسو ترلاسه کولو لپاره په رسمي ډول د انصاف نړیوال عدالت ته شکایت کړي. په هیک کې د ملګرو ملتونو د محکمې د جون په 15 ویلي د ایران شکایت یو ورځ مخکې دوی ته ترلاسه شوی دی. ناټو په دې غور کوي چې د اسلامي ضرورت ډلې سره په جګړه کې ډیره ښکیل شي. د ناټو مومی منشي ینس ستولتنبرګ د خبره پرون په برسلز کې د ناټو د دفاع وزیرانو د غونډې په پای کې وکړه. او د روسیې د دفاع وزارت اعلان کړی دی چې د نن څخه د شام په جنگ کې ځپلې حلب خار کې د 48 ساعتونو اوربند پیل شي.
دا مهم خبرونه لندیز مو لمشال رادیو څخه واوریدئ چې شاهین بنیری وړاندې کوي. اوس فارس صدرۍ د پاکستان کورنی ورځپاڼو ته د کتنې په اسلام آباد د مشال رادیو خبریالې رفعت انجم د دې هیواد د کورنی ورځپاڼو د اداریو مهم ټکي راخیستي دي. راځي چورته غورسو.
جنگ ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي کې یو خو د خیبر پختونخوا په کال 2014 بجټ کې اولس ته د تعلیم، صحت، زراعت، ماحولیاتو او نور داسې څانګو کې د ترقۍ هلو ځلو لپاره د بهترې زیر ورکړې شوې. نو بل خوا صوبی ترافیق مالی مشکلاتو باندې کابو موندلو لپاره په اولس د ټیکسونو بوج هم اچولی شوی دی. اداریه وایي چې خیبر پختونخوا د ترهګرۍ په جنگ کې پړومبي صف کې ولاړه ده چې له وجې د امنیت صورتحال د یو مودې راهیسې خراب را روان دی چې د څه منفي اثراتو د صوبی سماجي ژوند، معیشت او کاروبار په بده توګه خراب کړي. دا اثرات زر ختمول د چا د بس خبره نه ده، خو بیا هم د صوبې حکمران ګوند تحریک انصاف د بدلون راوستو په ایجنډا کار کوي. ادارې وایي چې دغه وجه ده چې صوبایي حکومت تیر کال د ترقیاتي منصوبو په پیسو کې کمی وکړو. ادارې زیاتوي چې د بجټ اسنادو تر مخه ویزه درخواستونو اخیستو او په هغه مخکې کار کولو ادارې، امیګریشن او کارګو سروس ورکولو والا کمپنیانو باندې هم ټیکس لګولی شوی دی. ډاکټرانو، وکیلانو، انجینئرنګ، سافټویر، د سترګو د مرضونو ماهر او د پلاسټک سرجری ماهرین به هم پروفیشنل ټیکس ورکوي. هوټلو، ریسټورانتو، د ودونو کولو ځایونو، ریډیو او پټی وی خپرونې اشتهاراتو، د ساین بورډ او د بل بورډ په ذریعه اشتهار ورکولو، هوایی الوتکو یا ریل ګاډي کې د سفر کولو، کال سنټرو، ټریننګ او هنري زده کړې ورکولو مرکزونو، کوچنګ سروسز، فلم ډراما او پسټیج شو هم ټیکس لګول شوی دی. اداریه اخره کې لیکي چې حکومت سره د دې ټیکسونو لګولو نه علاوه بل لار نه و، خو چې کوم خلکو د دې بجټ نه د فائدې تمه لرله په هغوی به د ټیکسونو دا خبره سخته تیریږي. نو دې لپاره صوبایي اسمبلی په غونډه کې وړاندې کړې شوي تجویزونو په رڼا کې که بدلون ممکن وي نو چې وکړی شي، د دې ګام نه به نور صوبو لپاره هم ښه مثال جوړ شي. مشرق ورځپاڼه په خپل اداریه کې لیکي چې د سخت ګرمۍ روجې له وجې د ځوانانو سویمنګ پول او نهرونو ته تلل مجبور جوړه شوې ده، خو د دې نهرونو نه خو صفایي شته او نه محفوظه دي. د پېښور په دغه سویمنګ پولو کې د صحت او صفایي خیال نه ساتل کېږي چې له وجې دغه ځوانان د لامبلو سره یو شمېر د سرمنې مرضونه راوړي. اداریه وایي چې ځای په ځای د ګټرونو پایپونه په نهرونو کې پرانستل شوي دي. دې لپاره لپاره قانون هم شته او صوبایي حکومت هم سنجیده دي. خو در سو پوری د نهرونو سره سره د ګټر د اوبو لپاره غټ پایپونه نوی لګولې شوی او دا نهرونه نوی جدا کړې شوی نو په دې بندیز لګول ناممکن دي. اداریا زیاتوي چې په دې لړ کې د جاري منصوبو مکملولو سره چاته چې ضرورت وي نوی منصوبې شروع کول هم پکار دي. بورډ بازار کې د نهر غاړې په خولو او داغې ښکلا راوستو نه پس هم په دغه نهر کې د ګندګۍ بدحال دي. اداریا خلک کې وایي چې په نهرونو کې په لامبلو بندیز لګولو لپاره عملي ګامونه پورته کولو سره سره دغه کسانو ته د صحت شعور ورکول هم ضروري ده او هم دغه شان د دې سوئمنګ پوز معاینه دې هم وکړی شي او کوم چې د صحت د اصولو مطابق نوی جوړ هغه دې بند کړی شي او په مالکانو دې جرمانې ولګولی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ټیلیګراف رسپانې په پاکستان کې د نرښځیانو خلاف د تشدد زیاتېدونکو پیښو ته کتنه کړې ده. رسپانه لیکي د اتوار په ورځ په مانسیره کې پر یوې نرښځې حمله وسوه او زیاتوي دغه هیواد د دغه شان پیښو د مخنیوي لپاره کوټل ګامونه نه پورته کوي. بلخوا ورلد پوسټ مجله لیکي په افغانستان کې د طالبانو د واک پر وخت پر ښځو کوم بندیزونه وه اوس یې شاته پرېږي او د حکومت او نړیوال ټولنې په مرسته مخې ته پراتلو دي. د دواړو مقالو مهم ټکي ملیحا میرزاده وړاندې کوي.
ټیلیګراف رسپانه لیکي په پاکستان کې په یوې نرخزې د ډزو پیښې په دغه هیواد کې مظاهرې راپارولې دي. په دغه هیواد کې چارواکي په دې تورنیږي چې د دغه محرومه طبقه خلاف د زیاتېدونکي تشدد د مخنیوي لپاره ګامونه نه پورته کوي. د اتوار په ورځ په مانسیره کې د کاشي په نوم نرخزې باندې دریو نارینه ډزې وکړې چې کور ته ورننوتي وو. دغو دریو کسانو په مبینه توګه په کاشي هغه وخت حمله وکړه کله چې هغې د هغوی جنسي غوښتنې ونه منلې. رسپانه لیکي په پاکستان کې اقلیتونه چې عیسایان، هندوان، احمدیان او شیعه مسلمانان پکې شامل دي د لا زیاتېدونکي تشدد سره مخامخ دي، خو بیا داسې ښکاري پر نرخزیانو تر ټولو بدترینې حملې کیږي. فعالان وایي په تیرو دوو کلونو کې په خیبر پښتونخوا کې 15 نرخزیان وژل شوی دي. رسپانه لیکي که څه هم په پاکستان کې نرخزیان ودونو ته د ګډا لپاره وربلل کیږي، خو په دې کې ډېر د غربت له امله په جنسي کاروبار اخته شي او د انتظامی ډېر کم تحفظ ورته ترلاسه وي. بلخوا ورلد پوسټ مجله لیکي که څه هم په کال 2001 کې په افغانستان د امریکا له یرغل سره په دغه هیواد کې د طالبانو حکومت نسکور شو، خو د دغه ډلې واکمنۍ د ښځو په اړه د ولس په سوچ ډېر اثرات پرېښودي دي. مجله لیکي د روزګار په حواله داسې تاثر وي چې د جینکو په سکولونو کې د ښځینه استادانو کار د عزت وړ دی او په نورو شعبو کې له نارینه سره د ښځو کار ته په ښه سترګه نه ګوري. مجله لیکي د نړیوالې ټولنې او افغان حکومت په مرسته ډېرې افغان ښځې د طالبانو د وخت ټولنیزو او اقتصادي بندیزونو خلاف مخې ته راغلي دي. په افغانستان کې 85% ښځې بې تعلیمه دي، خو د امریکایي پرمختیايي ادارې USAID د سروې تر مخه 80% افغان ښځې اوس موبایل ټکنالوژي ته لاسرسي لري چې یا خو یې خپل وي او یا یې د کور د کم غړي وي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
د امریکای فارم پالیسی مجله ولې کنه دې موضوع ته ځانګړې کړې چې څنګه له منځنی ختیځ څخه وخت په وخت افراطی اسلامي ډلې راوتلي او د نړۍ امن یې له خطر سره مخامخ کړی دي. لیکنه وایي کنړیوال طاقتونه اسلامي دولت وسلوالې ډلې ته ماته ور هم کړي، ډېر ممکن ده چې ځای د اسلامي سختدریزو خلکو یو بل ډله ونیسي. په دې اړه نور تفصیل له هارون بچا څخه اورو.
د فارن افیرز مجلې لیکنه وایي د امریکا په فلوریدا ایالت کې د تیرې اتوار ورځې له ترهګر برید وروسته چې د یو افغان الاصله امریکایي په ډزو کې 50 کسان وژل شول د معمول خبرې مخته راغلي. تازیتی پیغامونه واورول شول، د زغم او برداشت لپاره غږونه پورته کړل شول او یو وار بیا دا سوال وشو چې امریکا د دغه رقم پیښو د مخنیوي لپاره باید څه وکړي. لیکنه وایي تر 1999 کال پورې د نړۍ امن ته د سنی اسلام له لاسه کوم خطر پیښ نه و. له هغې وروسته چې د سنی مسلمانانو یوې ډلې د مکې په تر ټولو لوی جومات قبضه او د سعودي سلطنت د ړنګېدو غوښتنه وکړه، د سعودي واکمنو د نړۍ په اسلامي هیوادونو کې خیریه تنظیمونو، سکولونو او مذهبي ادارو ته بې اندازې پیسې ورکول پیل کړل. لیکنه وایي د دغه کار موخه سعودي بادشاهت ته د ورپېښو خطرونو د له منځه وړل وو. همدغه وخت و چې د سختدریز اسلام د پلویانو شمیر په زیاتېدو شو. څو کلونه وروسته چې د خلیج جګړه پای ته ورسېده، القاعده په وجود کې راغله. د امریکا په اورلانډو ښار کې د 50 کسانو د قاتل د ټلیفون خبرې چې دغه هیواد فدرالي تحقیقاتي ادارې ته په لاس ورغلي ښیي چې نوموړي له اسلامي دولت وسلواله ډلې سره خپل وفاداري اعلان کړې وه. لیکنه وایي داعش اسلامي دولت وسلواله ډله د افراطي سنی اسلام نوې بڼه ده. د لیکنې تر مخه د امریکا د ولسمشرۍ انتخاباتو ته د ریپبلیکن ګوند کاندید ډونلډ ټرمپ ویلي چې امریکا باید د منځني ختیځ له مسلو سره ډیر سروکار ونه لري. د ډیموکرات ګوند لخوا د ولسمشرۍ د انتخاباتو کاندید هیلری کلینټن هم داسې اشاره ورکړي چې نوموړي ګواکې په دې حق کې نه ده چې په عراق کې د یو د پام وړ شمېر امریکایي پوځیان وساتل شي. لیکنه وایي دا چې د امریکا نوې ولسمشر او اداره باید د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد د امریکا د پوځ د هوایي بریدونو او همداراز د ډرون حملو پروګرام کمزورې او کخکی د بیل بحث دی، خو یو خبره جوته ده چې ولسمشر اوباما به په دغه اړه خپل پلان بدل نه کړي. معنا دا چې دغه اداره به هیڅکله سوریې ته امریکایي ځواکونه ونه لیږي. لیکنه کاږي داسې نه ده چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې له ماتې سره به په نړۍ کې د ترهګر بریدونو خاتمه وشي. لیکنه زیاتوي اصلي ستونزه په منځني ختیځ کې د سختدریز اسلامي اصولو او پر هغو د عمل کوونکو کسانو د شتون ده چې دغه کار د افراطي وسلوالو ډلو د رامخته کولو له چارو سره مرسته کوي.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د مشال رادیو په لومړي سارنی خبرونه سلام پښتونخوا کې او ستاسو پام د سمیع الله شمشیر په غږ کې د دغه سندرې پر لور راګرځوم چې کلام د درویش دورانی دی.
چی بیان تورا پورتا سینا سر پوی نورنگ سی چی بیان تورا پورتا سینا سر پوی نورنگ سی بازار دا جنگو بازار دا جنگ دی وطن اخیر جنگ سی چی بیان تورا Thank you.
زموږ غل مشال رادیو څخه اوري د مشال رادیو لمړي سارنی خبرونه سلام پښتونخوا ته تاسو غوښنولې دي. امریکا وایي چې له افغانستان به د خپل ځواکونو د استلو پر پریکړه بیا غور کوي. له مخکنی پلان سره سم باید د روان میلادي کال تر پای امریکا د خپل نږدې 10,000 پوځیانو نیمایي له افغانستان وباسي. د امریکا دفاع وزیر وایي د روان کال ستراتیژي به پر ځای وي، خو تر 2018 کال وروسته به په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شمیر په اړه فکر وکړي. په دې اړه نور تفصیل د احمد شیبر په راپور کې واوري.
د امریکا ولسمشر له افغانستانه د پوځیانو د ایستلو پر پریکړې بیا غور کوي. په دې اړه د امریکا دفاع وزیر اشتن کارتر د ناټو له چارواکو سره په بروکسل کې د چهارشنبې په ورځ د خبرو پر مهال وویل چې اوسنۍ ستراتیژي به تر یو وخته تعقیب
کړو.
اسما او د امریکا د لوی درسي جنرال جوزف دانفورد د لارښوونې له مخې ولسمشر باراک اوباما پریکړه وکړه چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لاسونه لږ خلاص شي، که څه هم هغوی به اوسنۍ ستراتیژي د کال تر پای پورې تعقیب کړي. په ځانګړي ډول به امریکایي قمندانان وټونی شي چې د خپلو پوځیانو اغېزمنتوب روستۍ پولې ته ورسوي او خپله وړتیا له افغان ځواکونو څخه په ملاتړ کې څرګنده کړي، خصوصا هغه وختونه چې له دوی څخه ګټه اخیستنه په جګړې کې ستراتیژیک اغېز ولري. د واشنگتن د اوسنی پلان له مخې د روان میلادي کال تر پای پورې به په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر له 9,800 څخه 15,500 ته راکم شي. خو د امریکا دفاع وزیر خبریالانو ته وویل چې ولسمشر اوباما منلې ده چې د طالبانو جګړې ته په کتو سره به د پوځیانو د ایستلو پر پریکړه بیا غور وکړي. اشتن کارتر وایي چې د امریکا ولسمشر وضعیت څاري. په دې ترڅ کې د بریتانیا دفاع وزیر مایکل فالن وایي اشتن کارتر او یو شمېر نورو چارواکو ورته ویلي دي چې په افغانستان کې به د امریکایي ځواکونو په اړه څېړنه وشي. فالن وایي د اوس لپاره دا مناسبه نه ده چې ټول بهرني ځواکونه له افغانستانه ووځي. د بریتانیا دفاع وزیر زیاته کړه چې افغان ځواکونه سخته جګړه کوي خو ډېر تلفات هم راوړي. مایکل فالون یو ځل بیا ټینګار وکړ چې بریتانیا به د افغان ځواکونو مرستې ته دوام ورکړي او تر 2020 کال پورې به هر کال 100 میلیونه ډالر مرسته وکړي. د امریکا ولسمشر تر خپلې نوې پریکړې مخکې په افغانستان کې خپلو ځواکونو ته دا واک ورکړ چې له افغان ځواکونو سره د طالبانو پر ضد په جګړه کې د حواله لارې همکاري وکړي. تر دې مخکې امریکایي ځواکونو دا واک درلود چې کله ناکله له ځانګړیو افغان ځواکونو سره مرسته وکړي، خو اوس له دې نویو صلاحیتونو سره افغان حکومت او ځواکونه هیله لري چې د یاغیانو هغه ځالبا لمنځه یوسي چې هلته یې پناه وړې ده.
دا مشال ریډیو ده.
د افغانستان حکومت د ناټو د دې پریکړې هرکلی وکړ چې په افغانستان کې راتلونکي کال د افغان ځواکونو د روزنې ماموریت ته ادامه ورکوي. ناټو د دې ترڅنګ چې خپل 15 کلن ماموریت تمدیدوي، هڅه کوي چې له افغان ځواکونو سره د 2020 کال تر پای پورې په ارباو ډالر مرسته وکړي. په دې اړه تفصیل د احمد شي برپر راپور کې واوري.
د ناټو سرمنشي وایي چې دغه تړون دا نیت لري چې په افغانستان کې د خپلو ځواکونو د شمیر کچه راتلونکي کال په خپل حال وساتي. د راپورونو له مخې ناټو غواړي چې تر 2020 کال پورې د افغانستان له امنیتي ځواکونو سره هر کال 5 میلیارده ډالر مرسته هم وکړي او ناټو به دا ژمنې څه باندې 3 اونۍ وروسته په خپله 2 ورځنۍ سرمشیزه کې اعلان کړي. د افغانستان حکومت د ناټو د دې پریکړو هرکلی وکړ. د ولسمشر مرستیال ویان د وخان مینپال ازادي راډیو ته وویل
موږ د وارسا غونډې ته له شمیرولو لاسته راوړنو سره ځو. د افغانستان حکومت به د وارسا په غونډه کې خپلې شمیرې د لاسته راوړنې د غونډې برخوالو ته کوشیر دي. د وارسا له کانفرنس د افغانستان د حکومت هیله دا ده چې په نظامي برخه کې د ناټو اوږدمهاله همکاري له ځانه سره وساتي. پر دې باندې کار کې دی او دا د افغانستان د حکومت توقع ده.
د ناټو د مشرانو غونډه د پولند په مرکز وارسا کې د جولای په 8 او 9 ده. تمه ده چې په دې غونډه کې به د ناټو غړي هیوادونه په افغانستان کې د غوښتنې ماموریت ته تمدید پریکړه وکړي. د ناټو عمومي منشي جان ستولتنبرګ په بروکسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو تر غونډې وروسته خبري غونډې ته د چهار شنبې په ورځ وویل د افغانستان په اړه چې څه پرېکړه موږ کړې ده هغه دا ده چې موږ به د غوث ملاتړ ماموریت ته دوام ورکړو. موږ ورته په سیمه کې د بدلون وړ ماموریت وایو او دې ته به ادامه ورکړو. البته په کابل کې به یو او په نورو مختلفو سیمو کې موږ اوس پر روسي پریکړه کار کوو چې په 2018 کال کې په ځانګړي ډول څومره پوځیان ولرو. دا هغه څه دي چې وروسته به روان کال پریکړه وکړو. اسوسییټډ پریس اژانس څرګندوي چې ناټو به په کابل او بګرام کې په خپلو مرکزونو کې وي. جرمني ځواکونه به په شمال کې فعال وي او د ایټالیا ځواکونه به په لویدیځ کې. امریکایي ځواکونه بیا په کندهار او جلال آباد کې دیره دي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
زموږ غل مشال رادیو خبري اوس ته د خوست پر لور. د افغانستان په خوست ولایت کې پرون درې ټنه بې کیفیت درمل او تر وخت تیر خوراکي او غیر خوراکي توکي چې د امر اختیار یاسته د کارکونکو لخوا د یوې میاشت په موده کې د شار له درملتونونو او پلورنځیو څخه راټول سیول په محضر کې وسوځل سول. د دې ترڅنګ د خوست د امر اختیار مسولین وایي چې د پلورنځیو او درملتونونو د کنټرول او څارنې اوسنۍ بهیبه لری پرتو سیمو او ولسوالیو ته هم وغځوي او هیڅ چاته به د غیر معیاري توکو د خرڅولو اجازه ورنه. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبريال نجیب الله خیل راټوي.
د درې ټنه بې کیفیت درملو او تاریخ تیرو خوراکي او غیر خوراکي توکو د سوځولو په ځای کې خوست والی حکم خان حبيبي مشال رادیو ته وویل چې ځایي اداره به درمل پلورونکو یا د خوراکي توکو د پلورنځیو دوکاندارانو ته اجازه ورنکړي چې غیر معیاري او بې کیفیت درمل او یا په خلکو تاریخ تیره خوراکي او غیر خوراکي توکي وپلوري.
تقریبا د درې ټنو په حدودو کې مشروبات، خوراکي او ځینې غیر خوراکي توکي او ادویه چې د وی میاشتې په جریان کې تر مختلفو پلورنځیو د وخانونه راټول شوی و نن په عام محضر کې وسوځیدل.
خوست والی د درملتونونو د مالکینو او د پلورنځیو د مسؤلینو په عنوان وویل چې غیر معیاري او تاریخ تیره درمل او خواړه د انسانانو پر ژوندانه او روغتیا ناوړه تاثیر لري او دوی باید دا ډول توکو له پلورلو ډډه وکړي.
ادویه د انسان د صحت او ژوند سره سروکار لري. په دغه برخه کې موږ په بار بار باندې اعلان کړی ده او په آینده کې مو هم اراده دار سي ټول درملتونونه معیاري سي، جواز ولري او د معیار سره سمه دوا وپلوري.
د خوست د عام روغتیا سرپرست رئیس ډاکټر ګل محمدین منګل وایي چې د پلورنځیو او درملتونونو د کنټرول او څارنې روان بهیر به ولسوالیو او لرو پرتو سیمو ته هم وغځوي.
هیڅ چاته به اجازه ورنکو چې بې کیفیته درمل او تاریخي غذایي مواد وپلوري. په دې برخه کې به موږ د ولایت مقام د هدایت سره سم جدي اقدامات کوو.
د خوست په درملتونونو او پلورنځیو کې د بې کیفیت او غیر معیاري درملو همدارنګه د خوراکي او غیر خوراکي توکو خرڅول یو اوږده ستونزه ده چې مدني فعالانو او رون اندوی په تړاو په کاراتو مسؤولو ادارو سره خپلې اندېښنې شریکې کړې دي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
زموږ غل مشال رادیو خبري چې د بیلابیلو خبرونو او راپورونو ترڅنګ تاسو لپاره ځانګړي ونې خبرونه هم لري. تاسو کولای شئ چې د مشال رادیو ټول خبرونه د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لالارې هم واوري چې پاتې ده مشال رادیو ډاٹ کام. او سره ځو پېښور ته. په چین پاکستان اقتصادي راهداري کې د ورسته پاتې سیمو د حق لپاره د کوریډور فرنٹ په نوم جوړ سوی سیاسي غورځنګ ویل دي چې تر روژې ورسته به په راهداري کې د خیبر پښتونخوا بلوچستان د حق لپاره احتجاجي تحریک پیلوي. دا خبرې د کوریډور فرنٹ غړو تیر ورځ په پېښور کې د یوې خبري غونډې پر مهال وکړې چې پاره نور حال د مشاله ډیو خبريال ځلاند یوسف زیرا کوي.
د کوریډور فرنٹ او د ان پی ولی غړي فرید طوفان د خبري غونډې وروسته مشال رډيو ته وویل چې د چین پاکستان اقتصادي راهداري ټوله اسانتیاوي د خیبر پښتونخوا پر ځای پنجاب ته وړلو کې و صوبایي حکومت هم د مرکزی حکومت ملګرتیا شروع کړې ده.
منګ د صوبایي حکومت نه دا غدي چې تاکوټ کې چې کله تاسو سیکشن 4 لګوي د زمکو چې دا کوریډور د پر تاسو حاله دا ما لګوا او چې د پر کوم سروې کې ځکه چې تاسو سره وعده کړی و چې دا زمکه به ال ورکی چې دا کوریډور زمنګ مغربي روټ وي اغه
کوریډور فرنٹ او د پښتونخوا ولسی تحریک مشر ډاکټر سید علم محسود وایي چې د روزي وروسته به په اقتصادي راهداري کې د خیبر پښتونخوا او د بلوچستان د حق لپاره احتجاجي تحریک پیلوي او که صوبایي حکومت د وفاق ملګرتیا وساتله نو دغه احتجاجي تحریک به د صوبایي حکومت پر ضد وي.
درنے بکو دا بجی شروع کو دے تاکوٹ نا انشاءاللہ دے تاکوٹ جلسہ با امید دا دے چے دے شہرہ کرکڑم بندو امید دا دے چے پاگا کے ارادم دادا چے پاکے آگا کھانے چے کم نواز شریف یقی دے اب اولس پدے ہوا کے دوڑے کی بیادہ سے رکوزی گو بٹگرام علائی منسہرہ ابٹ آباد حویلیاں او دس زو پہ خبر نروالا تر ڈیرس میل خان درا زندہ جوب قلعہ سیف اللہ کوئٹہ گوادر پدے کے بلوچ کو منصر ہم رابطہ کیوں
دا چین پاکستان اقتصادی رہدارے پا اڑا دے خبری غنڈ کے دا پارلیمانی گندنو نمائندگان نو موجود خود این پی ولی عوامی ورکر پارٹی جمعیت علماء اسلام نظریاتی پختونخوا ولسی تحریک او دا قبائلی وکیلانو دا تنظیم غڑو دا روزے نہ پس چین پاکستان اقتصادی رہدارے کی خپل حق تر لاسا کول لپارا پا احتجاجی تحریک کے دا پورا گڈن او ملاتڑ اعلان اکڑو دا جمعیت علماء اسلام نظریاتی مرکزی سیکرتر زبیر انجم وائی
جمعیت علماء اسلام نظریاتی منحص الجماعت پا خیبر پختونخوا پا بلوچستان پا سندھ اور پا پنجاب کے کم کمزے کے جدا موجود دے تحریک حسب ہوئی دے احتجاجی تحریک حسب ہوئی
نہ خیبر پختونخوا حکومت ہم سو سوارے دا مسلم لیگ نون پا مرکزی حکومت طور پورے کڑے دے چگوا کے غواڑی دا راہدارے ٹولے اسانتیاوی پنجاب توسی او پدے باب لئے پا صوبائی اسمبلی کے دا مغربی لارے دا جوڑو لپارا قرارداد ہم پاس کڑے دے خوبل خواتا مرکزی حکومت وار پوار دا کوریڈور فرنٹ اور دا صوبائی حکومت دا غتورنا رد کڑی دی زلان یوسف زئے مشال ریڈیو پیخور
زمرغله مشال رادیو خبری د مشال رادیو د لمړی سارنی خبرونی سلام پښتونخوا په پاکستان سپام د احمد سمیر پر ځخ کې د سندری پر لور راګرځوم
شنو نہ دے ہاتھ نو دے
سندر